Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا ازادي رادیو د خبرونه ته مو هر کله کوم زه اسمت څاروانم د خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې مشر د دوشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې افغانستان د ملګرو ملتو د اقلیم په نړیوالو خبرو کې شامل کړی شي، ځکه چې سخت اقلیمي شرایط او د اوبو کمښت د افغانانو پر ژوند او اقتصاد ژور اغېز کړی دی. تېر کال د طالبانو یو پلاوی د آذربایجان په باکو کې د اقلیمي بدلون د 9 نړیوال کانفرنس په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کړی و، خو دوی رسمي ګډونوال نه وو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر مکی الحق خالص وویل چې له 2020 کال راهیسې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د چاپیریالي پروژو ځنډېدا افغانانو ته پراخ زیانونه اړولي دي. نوموړي څرګنده کړه چې غواړي افغانستان د 6 کال د اقلیمي بدلون په 10 نړیوال کانفرنس کې چې په برازیل کې جوړیږي برخه ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې دغه هیواد ولسمشر مسعود پزیشکیان دا مهال افغانستان ته د سفر کوم رسمي پلان نه لري او په دې اړه وروستۍ څرګندونې یوازې د نیک نیت له مخې کړې وې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل بقایی په تهران کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د ولسمشر لخوا د کابل د سفر په اړه وروستۍ څرګندونې یوازې د شنیت شخصي بیان و، نه دا چې کوم رسمي یا د مهالویش پر اساس کوم سفر پلان شوی وي. بقایی دا خبر وروسته له دې وکړه چې ولسمشر پزیشکیان د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته وویل چې دی چمتو دی کابل ته سفر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې نوی باب پرانیسي. د بشري حقونو سازمانونه وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو اعدامونه په زیاتېدو دي او دې وضعیت د عادلانه محاکمو او له اقلیتونو سره د چلند په اړه پراخې نړیوالې اندېښنې پارولې دي. د ایران د بشري حقونو بنسټونو راپور ورکړی چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند اعلان وروسته یوازې په یوه میاشت کې لږ تر لږه 15 بندیان په ایراني زندانونو کې اعدام شوي دي. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان د معلوماتو له مخې په اعدام شویو کې 6 افغان اتباع و، خو د دوی نومونه او د قضیو جزئیات څرګند شوي نه دي. په پاتې اعدام شویو کسانو کې 15 لوران، 12 ترکان یا آذریان، 12 کردان او 6 بلوچان شامل دي. همداراز 6 تنه د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام شوي، خو دا نه ده څرګنده چې آیا په هغوی کې کوم افغان هم شامل وو او که نه. ملګرو ملتو له ایران څخه وغوښتل چې اعدامونه ودروي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمشنر فولک تروک پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او له دې هېواده غواړي چې د اعدام سزاوی سمدستي بس کړي. په اعلامیه کې راغلی ده چې تر دې دمه په روان کال کې په ایران کې د اعدام سلګونه حکمونه اجرا شوي دي، شی چې وضعیت څومره اندېښمنوونکی دی. هغه په دوام کې په ایران کې د اعدام د سزا د فوري درولو پر ضرورت ټینګار وکړ. په ظاهران کې د بسیج په نوم د ایران د رضاکار ځواک د اډې قومندان وشل شوی دی. د سپای پاسداران د ځمکنیو ځواکونو د قدس سیمه ییزې اډې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې د دې ځواک د یوې اډې قومندان په یوه تروریستي برید کې وشل شوی دی. د دې اډې په خبر پاڼه کې د وشل شوي کس نوم جواد کریم کوشته بلل شوی او ویل شوی چې نوموړی د یکشنبه په ورځ د زاهدان ښار د شیر آباد سیمې په امام هادي جومات کې د لمونځ کوونکو د امنیت د ساتنې د ماموریت په مهال وژل شوی دی. نن سه شنبه د شپږیزي لیګ په لسم پړاو کې دوی لوبې کیږي. پرون هم دوی سیالۍ وشوې. لومړۍ سیالي د بوساتونکو او بند امیر شمارانو لوبډلو ترمنځ وه چې بند امیر لوبډلې د 3 ویکټونو په توپیر بوساتونکو ته ماتې ورکړه. دا د بند امیر دریمه بریا وه. بل لوبه د مس عینک کاتالانو او سپین غر پرانګانو ترمنځ وه چې سپین غر د 500 منډو په توپیر وګټله. او د کرکټ نړیوال شورا یا ICC د افغانستان د جلاوطنه شزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ لپاره یو نوې طرحه اعلان کړه چې دا د هغو لوبغاړو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له خپلې لوبې څخه بې برخې شوي دي. د ICC د راپور له مخې چې پرونې پر خپل ویب پاڼه خپور کړی، د جلاوطن افغان لوبډلې کپتانی ناهیده تپان د کرکټ د نړیوالې شورا نوې طرحه له هیجانه ډکه وبلله او ویویل دوی له کلونو وروسته په لومړي ځل دا احساس کوي چې لیدل کیږي. دا یوازې د کرکټ په اړه نه ده، دا د دوی د هویت د بیرته اخیستو په اړه ده. زمو شغله آزادی رادیو اوري. اوچات کلکوی چې له پاکستانه به د افغان کډوالو د ستنولو بهیر چټک شي. یو شمېر افغان کارګر وایي بهر ته د کارګرو د استولو پروسه شفاف نه ده. ملګری ملتونه وایي چې سخت وچکالی سشکال دوبی د زرګونو افغان کورنیو ژوند ګواښي. د خوست کروندګر د خپلو هندوانو لپاره د بازار غوښتنه کوي.
فاری کوو مزداران وردنه سو وبکه لګو، کله چې فصل ورسیږي اندرونو بیا بازارمندنه کمه شي. له حکومت څخه همدا خیله ده چې سړې خونی ورته پیدا کړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په تیرو لسو ورځو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته په بیرته راستنو شویو کسانو کې 93% جبري استل شوي دي. دغه سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي چې د جولای له 18 تر 20 نیټې پورې له تاجکستان څخه تر 0 ډیر کسان افغانستان ته بیرته ستانه کړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې له تاجکستان خپل هیواد ته ستانه شوي د افغان کډوالو د جبري استلو د سیاتوالي راپورونه تاییدوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو افغان چې په دې وروستیو کې له تاجکستان افغانستان ته راستل شوی وایي چې دای د قانوني اسنادو د لرلو سربیره له خپل کار ځای نیول شوی او بیا افغانستان ته استول شوی دی. دای چې په کابل کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ لا هم په تاجکستان کې پاتې ده.
بشغله یواری دی پورت شده. توقعی چه زمانه داشتیم در حال که ما از سند رسمی داشتیم از دولت تاجکستان.
موش یه پزور راوی استلو. په داسې حال کې چې موږ دا تمه نه درلوده او د تاجکستان له دولت مو رسمي اسناد درلوده. کورنۍ مې هلته ده، زړه مې ډېر نارامه دی. موږ په کابل کې هم ستونزې لرو ځکه دلته کور نه لرو، قیمت دی او پیدا کېږي هم نه. زه اوس د خپلې خور په کور کې اوسم، د دې کور هم تنګ دی، ستونزې ډېرې دي. په کابل کې کار هم نشته او روزګار په سختۍ تیریږي.
بلخوا په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. له دې ډلې یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي.
په
تیرو دو اونیو کې له دریو څلورو زرو ډیر خلک تللي دي. دوی سهار وختي کله چې تیاره وي د امنیت ریاست ته یې نږدې ورغواړي او بیا یې پاسپورټونه ورکوي. د موټر چلوونکي مشخصات اخلي او ورته وایي چې پولی ته یې بوسي. کوچنی ماشومان یې یرغمل کړل او د دوی کورنیو ته یې زنګونه ووهل چې دوی ورشي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې په تیرو لسو ورځو کې له تاجکستان نه 101 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د جولای په 28 په یو راپور کې وویل چې د دې کسانو 93% چې د جولای د 18 او 20 ترمنځ د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې اوښتي له هغه هیواد په زور ایستل شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان زیاته کړي چې دا راپور د 110 راستن سویو د مرکو پر بنسټ جوړ شوی چې ډیری د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبه او سغوت ولایت استانه شوی وو او ډیری اراده درلوده چې کابل، بلخ، هرات او بغلان ولایتونو ته ستانه سي. IOM زیاته کړې چې 90% کسانو ویلي چې دوی تاجکستان ته د کار کولو یا په افغانستان کې د خپلو دندو د لاسه ورکولو له امله تللي وو. 42% ویلي چې دوی هلته بل هیواد ته د سفر لپاره او 14% د خپلو کورنیو د لیدو لپاره تاجکستان تاجکستان تللی و وړاندې راغلی چې د کډوالو نړیوال سازمان د تاجکستان د افغان کډوالو د ایستلو د احتمال په اړه د راپورونو له خپرولو وروسته د کندوز ولایت په شیرخان بندر کې د خلکو د تګ راتګ د څارنې او ثبتولو لپاره یوه ډله استولې او له دې لارې د خلکو د تګ راتګ څارنه کوي او د کډوالو د تګ راتګ اړوند معلومات راټول او تحلیلوي. له دې مخکې د جولای په 19مه د تاجکستان دولتي خبري آژانس خاور د دغه هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو د مطبوعاتي مرکز له لوري د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي و چې یو شمېر افغان وګړي د یو لړ سرغړونو د ترسره کولو له امله ایستل شوي دي. د راپور له مخې په یادو سویو سرغړونو کې د مخدره توکو قاچاق، د سخت دریځو ایدیالوژیو ترویج، د پناه ترلاسه کولو لپاره د جعلي اسنادو او معلوماتو چمتو کول، د کډوالۍ د قوانینو سرغړونې، د دریم هیواد تابعیت درلودل او د مخدره توکو د قاچاق لپاره د ترانزیټي لارې په توګه د تاجکستان د خاورې کارول شامل دي. خدای داوی په تاجکستان کې د ګڼو میشتو افغانانو لخوا رد شوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې لا هم د تېر جمهوري حکومت د سفیر ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي، د رسنیو څانګې یوې مسؤلې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له تاجکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو د تاجکستان له حکومته یې لا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت په خبره شاوخوا 13,000 افغان کډوال په هغه هیواد کې ثبت شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان لخوا له تاجکستان نه د افغانانو ایستل په رسمي ډول په داسې حال کې تایید شوي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم افغان کډوالو د جبري استنولو څپه په بې ساري ډول زیاته شوې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوایی ګومان کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دغه دفتر ویلي له دې کبله چې د پاکستان حکومت د پی آر کارت لرونکو د اوسېدو موده نه غځوي، احتمال شته چې د دې ډول کارتونو لرونکي ژر له پاکستانه وایستل شي. په پاکستان کې د کابو 1,400,000 پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د جون په 1/3 پای ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ستنودې لړۍ پیل کړی او په شدت روانه ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان د بې اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اعلان کړی چې په راتلونکو میاشتو کې ښایي له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دغه دفتر په یو بیان کې چې 1 د جولای په 20مه خبر کړی، په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی وار کارت لرونکو ته اشاره کړې چې د پاکستان حکومت د مودی د نه تمدید پریکړه کړې. وچا وایي چې همدا پریکړه د دې زیاتوالي لامل ده. وچا ویلي د روان 2015 کال لپاره د جولای تر 19مه 15,01,000 افغانان هیواد ته ستنه شوي چې په دې کې څه د پاسه 2,00,000 له ایران راستنه شوي. په بیان کې راغلي چې که څه هم په وروستۍ 10 ورځو کې له ایران د راستنیدونکو په شمیر کې تدریجي کمښت لیدل شوی، خو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 19مه د هغه افغانانو شمیر چې له یاد هیواد ستنه شوي 4,60,000 کسانو ته رسیږي. په بیان کې راغلي چې خایدا کمخت د ایران او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستۍ خبرو پایلوي. او چا ویلي د غراس د روان کال لپاره د جولای تر 19مه 3,40,000 افغانان له پاکستان استانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په ورستۍ کې له دې هیواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ خورا تیزه کړې ده. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغانان وای پاکستان له یوې خوا د افغانانو په وړاندې د ویزو تمدید بند کړی او له بل خوا یې د دوی د نیولو او شړلو لړۍ تیزه کړې. په پاکستان کې میشت زیات شمېر هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري تر ډیره په ویزو اوسیږي، خو د تیرې جون له 16مې وروسته د دوی د ویزو تمدید بند شوی چې لامل یې په دې هیواد کې میشت زرګون افغان پناه غوښتون کې له سختو ستونزو سره مخ شوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ظاهرا ویل کیږي چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو نامعلوم برخلیک پاکستان اړ کړی چې کیس لرونکي کسان افغانستان ته رپورټ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل روسي راپور کې ویلي افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر کسان د طالبانو تر ولکې لاندې له شکنجې، ناوړه چلند، له غیر قانوني توقیف او د شخصي امنیتي ګواښونو سره مخ شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
ملګری ملتونه وایي چې سخته وچکالی د تودوخې بې ساري لوړه درجه او د وښو او ورشوګانو د کمښت خطر سش کال دوبې د زرګونو افغان کورنیو ژوند ګواښي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیمي ناورین له عواقبو سره لاس او ګریوان دی. د چاپیریال ساتنې چارو پوهان بیا وایي له اقلیمی بدلون سره د افغانستان د جوړښت د پیاوړتیا په برخه کې بې غوري کېده شي د خلکو د ژوند او د هیواد د راتلونکي لپاره نه جبرانیدونکي پایلې ولري. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې افغانستان سکل د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالیو، بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جولای په 20مه یې خپور کړی، د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستمونو شبکې د معلوماتو پر بنسټ د ترځایونو د خرابېدو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې په راتلونکو میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه او کم بارانونه ممکن د وښو او شنو ځایونو د سخت کمښت لامل سي. د اوچا په ټکو دا مسله په ځانګړې توګه له جولای تر سپتمبر میاشتې کولای سي چې پر مالی برخې شدید فشار راولي او پر دې برخې د تړلو کورنیو ژوند وګواښي. راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې د افغانستان ډیری سیمې به له منځنۍ کچې پورته غوښتنو سره مخ سي چې د وچکالۍ یوه اندازه راکمولی سي، خو په ټکو یې د سیلابونو خطر به نور هم زیات کړي. د راپور له مخې د جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ ورښتونو او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره سوې چې په بېلابېلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو له درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هېواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نښه ده. وړاندې راغلي چې له دې مخې د می میاشتې تر پایه د خاورې رطوبت کې د پام وړ کمښت طبیعي ورښتونو پورې تړلي د غنمو پر حاصلاتو مستقیما منفي اغېزه کړې ده.
یو شمېر افغان ځوانان په تېر بیا مسلکي کارګران وایي سره له دې چې په هیواد کې دننه او ورڅخه بهر د مسلکي کارونو تجربې لري، خو د دوی په ادا له افغانستان بهر د کارګرانو د لیږلو په بهیر کې شفافیت نشته. د افغانستان د کارګرانو ټولنه هم بهر ته د افغان کارګرانو د لیږلو په بهیر کې د شفافیت د نشټوالي د تاییدولو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غواړي چې دې مسالې ته توجه وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
سړی ټول ورځ پسې وکړي، دومره ځوانانو مزورونه مړه کړل، ټول اوس ماته راغاړي دي، اوس مجبور یو زه پسې وکړم.
د خوست ولایت اوسېدونکی او 40 کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په متحده عربي اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی، خو په خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله افغانستان کې پاتې او اوس د خپلې کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او په هیواد دننه کار موندلی نسی او له هیواد بهر د دې خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون له امله په تک توانېدلی نسی.
کاله مې هلته دغه کار کړی دی، تختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات و چې ما هره ورځ په دې کوشش کوم چې په $1000 د په $8000 د خوښ خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه دغه هیڅ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوانی د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږي چې هغه خاورې سره بلد شوي دي، هغه کارونه کولای شي. چې ته ورشې اول درته وایي چې کوم ځای کې دې کار کړو، د چا سره دي کار کړو، تا داسې کړیو نو داسې دي کړیو، خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو، کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دوایې چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزورونه مړه کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګرۍ بلد دي هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچینه غوښتل راپور کې نو مخبور سیاسي رادیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو وسنه لري او په هیواد دننه ورته د ده په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمینه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه دې شفافه وي، کسان لاړ شي چې هغه دي د نظام سره رشته داری ولري یا خپلوان یا ملګري، داسې کسان کولی شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کال وضعیت، اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاري زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې دپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د هیئت له لارې هغه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تبعیضي چلند کیږي او ورته ویل کیږي چې د دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي، دې بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسؤلین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید تر څنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم، واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې د رهبرۍ یو غړي او مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرزالعمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
او په دې قادر شوی نه یو چې تر څو یو طرزالعمل هغه ورته جوړ کړي. اوس هغه طرزالعمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرزالعمل جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرزالعمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د هغه تکتور سره کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرزالعمل او میتود په اساس وګورل شي تر څو هلته د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم هغه
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بل خبر پڼه کې زیاته کړي چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهر ایرانی کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پرون د جولای 28مه د هیپاتایټس یا ژیړی نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک چې په هیپاتایټس یا ژیړی ناروغۍ اخته دي وایي دا یوه سخته ناروغي ده، خو دوی لا هم درمل استعمالوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي د هیپاتایټس د ورځې د نمانځنې هدف د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې په وخت تشخیص او د ګټورې درملنې په اړه د عامه پوهاوی زیاتول دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
ایمارز بسیار یک مرض سخت است.
د بلخ ولایت یو سیدونکو چې لتیرو اتم میاشت راهیسی په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته دي. نوموړي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي ډیر ستړی کړی او لا هم درمل کاروي. ته وایي زه له تیرو اته میاشتو راهیسې په زیړي ناروغۍ اخته یم. په لومړیو کې نه پوهېدم، بیا چې کله ډاکټر ته لاړم راته یې ویل چې ته د ځیګر میکروب لري. د ستړیا احساس زیات کوم، ټول بدن مې درد کوي، کله کله راته زړه بدوالی هم پیدا کیږي. تر اوسه درمل خورم، اوس مې وضعیت یو څه ښه دی. د لوګر اوسیدونکو سهیلا ویل تیرو شپږو میاشتو راهیسې نیکه په دې ناروغۍ اخته شوی دی.
زما نیکه په لومړی ځل کې زیری درلود. کله چې مونږ ډاکټر ته ولاړو هغه وویل چې زیری ډېر شوی ده او اوس یې ځیګر ته رسېدلی ده. زما نیکه پکه ډېر کمزوری او ستری وي. مونږ د ډاکټر د هدایت سره سم هغه ته درمل ورکوو. اوس یې حالت ډېر ښه نه دی.
د جولای 28مه د هپاتایټس یا زیړی ناروغي چې ځینې خلک یې د ځیګر میکروب هم بولي نړیواله ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 28مه د دې ورځې په مناسبت په راپور کې ویلي چې د ایډز سره د مبارزې د ملي برنامه د راپور لمخې په افغانستان کې له 2023 کال څخه د روان کال تر لومړیو له 8230 نه د زیاتو کسانو د هپاتایټس یا تور زیړی تشخیص شوی چې په دې کې له 10000 ډیر نارینه او 9000 ډیر میرمنې دي. په راپور کې راغلی چې د غراز د هپاتایټس سی 8000 مثبت قضیه هم تایید شوی چې ډېرې خزی دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د اوږدې مودې بې ثباتۍ له امله هپاتایټس بي او سي ډېر وختونه له پامه غورځول کیږي خو کله چې تشخیص شي معمولا ډېر ناوخته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال حبیب الله خونزاده 2 کاله دمخه ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون کسان په تور او سپین زیړی اخته دي او دا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په دې کې شاوخوا 6 لک 80 زره په تور او 3 لک 80 زره نور یې په سپین زیړی اخته دي. روغتیا پوهان وایي هپاتایټس بي یا تور زیړی یو ویروسي ناروغي ده چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته په مختلفو لارو لېږدول کېدی شي. د انتاني ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
اول خپل باندې د هپاتایټس انتقال د وینې له لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوي ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینه ورکوي کیدای شي په دای په ناروغي باندې اخته وي او هغه نورو کسانو ته انتقال کی. هغه کسان چې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، یعنی د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي، هغه مورګان چوراشګاو ته ډیر زی د مشترک پال څخه استفاده کوي، د مثلا د اوروز ټولولو لپاره یا هم د غوښ سرولو لپاره له مختلف وسایلو څخه استفاده کوي او نور پرې اخته کی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هپاتایټس نړیوال ورځ د دې ویروسي ناروغي په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په پار نمانځي کوم چې کولای شي د زیګر جدي ناروغي رامنځته کړي او ان د زیګر د سرطان لامل هم کیدی شي. د سکل لپاره هپاتایټس راځي چې پیچلتیاوي حل کړو د دې نړیوال ورځ شوار دی. WHO ویلي دا شوار د یادې ناروغي پورې اړوند خدماتو د ساده کولو پر اخولو په ځنګړي ډول د واکسین کول د ناروغي مخه نیول او د زیان کمولو باندې ټینګار کوي کوم چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې باید د لاسرسي وړ وي. دغه سازمان ویلي چې د تور زیړی مخنیوي او درملنه د واکسین لاله د مخنیوي وړ ده او د سپین او زیړ زړی درملنه اوس مهال ارزان او په پراخه کچه موجوده ده. WHO ویلي چې اوس مهال په نړیواله کچه د یوازیني ساري ناروغي په توګه د تور او سپین زیړی لامل د مړینې کچه مخ په لوړې دوده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 340 میلیونه انسانان په هپاتایټس بي او سي اخته شوي او چې یوازې 15% ماشومان وي د زیګون په لومړیو 24 ساعتونو کې واکسین ترلاسه کړي او شاوخوا 1.3 میلیونه کسان د دې ناروغي لامل مړ شوي دي.
د خوست کروندګر او بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو لپاره بازار ومومي. دوی وایي د ساتلو لپاره امکانات نه لري او لاس په لاس یې په ټیټه بیه خرڅوي. له بلې خوا د خوست ځوان فعالان له خلکو غواړي چې د لوړ بیه مصنوعي شربتونو او خوراکونو پر ځای دي له تازه وطني میوو کار واخلي. په خوست کې په وروستیو کلونو کې د هندوانو کرنه ډېره شوې چې د ځینو نباتي ناروغیو او د اوبو له کمښت سره هم حاصلات ښه دي. نجیب الله علو خیل په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د خوست یو شمیر کروندګر او بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو د خرڅانې لپاره دی د هیواد دننه او بهر بازار موندنه وکړي. دوی وایي خوست د هندوانو په ګډون ډېرې شنو میوو او ترکاریو د کښت او حاصلاتو لپاره مناسب اقلیم او آب و هوا لري، خو ځینو نیمګړتیاو بیا د دوی د کافي ګټې مخه نیولې ده. خوستی کروندګر زیاتوي د امکاناتو د نشتون له کبله نباتي ناروغۍ د هندوانو په ګډون ټولې تازه میوې زیانمنوي، خو که پام ورته وشي حاصلات ښه کېدلی شي. یو بل کروندګر عثمان الله وویل
حاصلات یې داسې خوندور نه دي کنه د نورو کلو په پرتله، ځکه چې مرض خپل مشام ته پرېږدي نه. دولت نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته د دې مرض درمل راوړي.
یو شمیر ځایي ځوان فعالان بیا د خوست له اوسیدونکو غواړي چې د نورو قیمتي مشروباتو او مصنوعي تولیداتو پر ځای چې ګټه یې نسبتا لږه ده د خپلې سیمې له کرنیزو محصولاتو ګټه واخلي. یو تن خوسته فعال غفور الدین وایي
الحمدلله خو زه په دا ډیر خوشاله يم چې خپل وطن کې مو خپل خپل میوه رسېږي خپل خپل هر شی پریمون دی الحمدلله خان کنه مخیله دادو چې خپل وطن کې مو میوه شته چې خورای نشته خو چې خپل خوري مهنت وکړو زیار وبسو اوس الحمدلله هداسې اندونه تعالی دی خیر زونه دی مخکې دی چې په 200-300 روپۍ اندونه خوسته اوس 50 روپۍ اندونه خوسته لکېږي
یاد دیوی سره لدی چې خوځ د مناسب او معتدل یا په هوا له کبله د هندوانو په ګډون زردالو مڼې شفتالو الوچه املو کالو بالو یا ګلاس کلی او نورشنی او تازه میوه